Radio. Radio Azadi.
سلام د سهار او بجې شپې نن د اگست 14 او د زمري یا 7/22 منېټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پیلې پلنډو خبرونو کوو د بی سرحد خبریالانو ټول نوای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته شپېته سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلې دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي چې په سلو کې شپږ اویا خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2155 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 655 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې سکرتر جنرال کریسټوفل دلویر پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک ته 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین پرون د زمري 20 په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلوغې په 20 په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو د کورنیو او پاتې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لا بیا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خپور کړی راغلی چې په تېر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی و د هیواد ته لیږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربه ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 22 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاس ښار کې له ایرلند سره د 50 شلوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یو به د روانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15 او وروستۍ به د 4 شنبې په ورځ د اګست په 18 نیټه وشي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په دې خبري مجله کې به واورئ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیر راتلونکو خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې نه راپدې خو مخ په خرابې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشری حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړی، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي سو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د ښځو او نجونو بشری حقوقو ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور سو، د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې کله افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پایتر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتې دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي، د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول شزي او نجونې ځپلي او لټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت هم غړی دی، خبرداري ورکړي چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره خبرې کړي. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اګست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنا چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي ترسره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي دوه بود لري بهرني بود او داخلي بود بهرني بود ایجاد شي په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهداف او په مصرف رسیدله او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدله شي افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي او داخلي بود هم دا دی چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې نو د جنګیز واکونو لخوا البته طالبان او نور ډلو لخوا دا له بلې خوا ټول خرابېدل نو دویم باید د شوې دي او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي او هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کیږي نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره موجود دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړی سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي لکه د خزو یا جنکیو لاسرسي خوانځي او تحصیلات علي برخوته او د ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعده ول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه او وباسي.
بهر صاحب ورسته پښتنه ده چې نړیوالو پتیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویل دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پېتر سوال لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوې دي د افغانانو ترڅنګ. نو خب دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچه باندې د مرستې به د افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي خلکو ته د کار زمينه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخن نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د بخن د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنۍ یو کال تاوتریخوالی، لسزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد بشری کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادې رادیو ته ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
مو وکړ شوې د وضعیت بحرانی او بشر تر
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشری حقوقو د سرغړونو لقبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړ شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تیر وطن و. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوی وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوهې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوهې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي انځوی هولا مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شنون خاص سره نه کړی، البته خاص مای بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بې نظمی او چور او چپاول عمل نشي. خو دوی وتښتیدل او اسلامي امارات اړ شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوهې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوهې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړي شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د ویلې مې په خبرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویارک کې د یو سړي لخوا د چړې په وسیله بریدو شو او ویل کېږي چې سخت ټپي شوی. رشدی چې د ایران د رژیم د برید لویری پټ ګرځید پرون په نیویارک کې په یو غونډه کې د وینا لپاره بلل شوی وو. پر رشدی برید کوونکې پولیسو نیولای.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي له خوا برید وشو. ټاکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکی پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدی په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځېده ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو خو یو کال وروسته یې په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګېده. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدی په دې کتاب کې کفر ویلی دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدی د اعدام غوښتنه کړې وه خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدی په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یو تن نیولای دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. خو په پیل کې راپور د خبريالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پدریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. لا بلې خوا به یو شمیر خبريالان چې دنه په افغانستان کې او له افغانستانه بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا د ویزو لپاره انتظار پاسي د ځان په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپل خبريالانو بنسټ په وی خبر پانه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پانه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبريالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هیواد بهر زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحماني چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال وو اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال د پروسې ته زه دلته منتظر شم یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مدته دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم دا به ماته ډیره سخته وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبريالان له افغانستان نه وستلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی اسمت ساروان راوروي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنه خبرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویر لري چې کاناډا دوی هیر کړی دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعدیه ده چې د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډایي مالی ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعدیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسیدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پریښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعدیې اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پېښېږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خبره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنی وضعیت ښیي چې بېوزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوي دي. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بیروزګارۍ او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې کنور بشری مرسته ونشي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسیږي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی یو زرو اته سو ماشومان پر ماړه شي. په ورستیو کې د وی کاناډا میشتي خیریه مؤسسې لوري په دې خاطر لغوه شو چې د طالبانو تر واکلاندی افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت لوري بندیز دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه موارد اوس هم ستاسو له پیغامونو
ګل محمد هم دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د ورور شي د افغانان چې په ایران کې دی دای ګرکړي د ورور د بهرنیو چارو د وزیر سمې دا غوښتنه چې د دوه غم ور یخې په سخت وضعیت کې دی ورور.
زله هلمند ملت نه دالی ولسوالۍ څخه نور اغه خبره کوم. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته هله د چنا شریکي دلته ورور کوم ودونه چکیږي په دې ودو کې اکثرا وخت زیات خلک ډزې ټکان کوي. نو اغه بل مشاهده په خپل ولید لزا خپل ورور می ولاړو یو ځای چې دغه وایي مرمۍ د ټکانو څو شیبې وروسته راښوس ولې. نو هیله منم چې مشران ودی ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتي یا د مریضو اندارو باندې مشتي د ماتسي وي خلک خپل هم په خبر دي. هیله ده چې خلک خپل هم دا باندې کې
سلامونه احترامات مې ومنه. زه عبدالسامد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ ولسوالۍ د ناوې په نامه ورور ډېر د وچکالۍ سره دا زموږ خلک مخامخ دي. اوبه نشته ورور. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. زموږ شنه شان وچله یو لیټر تیل وروره په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړ پلو مشرانو سره چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي یا د تیلو مرسته راڅوک. دا مرستې دا موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه یوه میاشت پیسې خلک یې وخوري یا دوه میاشتې. داسې بنیادي کار دی موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوار و غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلی یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډیره زیاته ده، تقریبا 1500 کسان نیولې دي، هیڅ پاملرنه نه ورته کیږي، نه پر رسنۍ باندې نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډیر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام در یو ځای ورسوي.
سلام.